پرته یو هیواد پرمختګ نشي کولای.
په یو ټولنه کې څومره حق چې د نارینه وي او د یو هیواد په پرمختګ کې چې څومره رول نارینه لوبوي، نو د هغې په اندازه برابر سهم او رول د ښځینه وو هم ده. پرمختګ کې او د یو هیواد په آبادۍ کې د نارینه وو سره د ښځینه وو رول هم ډیر اړین دی.
میډیا سازمان چې په افغانستان کې له 1996 میلادي کال راهیسې په بیلابیلو بشري برخو کې فعالیت کوي، په خپل تازه راپور کې دا هم ویلي چې د افغانستان له نیمایي زیات نفوس چې 3.1 میلیونه کسان کېږي بشري مرستو ته اړتیا لري، او د دې هیواد د یو په درېیمې برخې څخه زیات 15.3 میلیونه نور د خوراکي توکو له نه خوندیتوب سره مخ دي. یاد سازمان په خپل راپور کې د خپل یوه مسؤول په حواله زیاته کړې چې زموږ د مرستې پروګرامونو دوام د ګټه اخیستونکو لپاره د ژوند او مرګ پوښتنه ده، او موږ پر نړیوالې ټولنې غږ کوو چې افغانستان هیر نه کړي او په دغه هیواد کې بشري مرستو ته دوام ورکړي. پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بېکاري تر بل هر وخت زیاته شوې، چې له امله یې د دې هیواد وګړي له سخت فقر سره مخ دي. د طالبانو حکومت له لوري په یو شمېر دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې د ښځو په کار تر بندیز وروسته، چې له امله یې زیات شمېر مرستندویه ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه محدود کړل، بشري وضعیت لا پسې خراب شوی دی.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بس دی تشرغ لاس زملالی بشریم د دی خبرونی تخنیکی چاره قادر جلالوف پر مخوړي. 2023 میلادی کال پای ته رسیدلی دی. دا کال د افغان شذ لپاره څنګه وو؟ دوی د راتلونکي کال لپاره څه اندیښنې او هیلې لري؟ پر دې موضوع باندې اوریدونکو نن په دغه خبرونه کې خبرې کوو. تاسو کولای سي چې لمر سره تماس ونیسئ او خپل نظرونه د دې موضوع په اړه زموږ سره شریک کړئ، او همداراز که غواړي چې زموږ له ملمنو څخه پوښتنې وکړي هم کولای سي چې موږ ته زنګ ووهئ. د واتس اپ شمیرې تاسو ته وایم: 00402030011، او د تلیفون شمیره ده 00420221240501. د شدینه اوریدونکو څخه مې ځانګړې هیله ده چې تاسو موږ ته زنګ ووهئ او په دې خپرونه کې له موږ سره خپل نظر شریک کړئ، او یا هم د فیسبوک له لارې تاسو کولای سئ چې موږ ته خپلې تبصرې پرېږدئ او زه به په دې خپرونه کې تاسو ته وخت په وخت لولم. اوریدونکو، پر دې شمیرو باندې تاسو کولای سئ چې د واتس اپ له لارې موږ ته په لیکلې بڼه یا په غږیز پیغام پرېږدئ، او که غواړئ چې له خبرونی سره مستقیم تماس ونیسئ او په لایف کې خبرې وکړئ په ژوندۍ بڼه، د واتس اپ و دغه شمیرې ته زنګ راووهئ: 00420023001111. پر دې موضوع نن په نور بس دی خبرونه کې له موږ سره میلمنې دي په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر اغلې شکریا بارکزی، د ښځو د حقونو فعال اغلې نظیفه حقپال، او د ښځو د حقونو فعال اغلې سپیشل زادزی. دوی به نن له موږ سره په دې خبرونه کې خبرې کوي او خپل نظر به پر دغه موضوع باندې را سره شریکوي چې د ښځو 2023 کال څه ډول وو، د دوی د حقونو په برخه کې دغه کال څنګه تیر سو. اغلی حقپال له موږ سره د تلیفون له لارې د سټوډیو سره وصل شوی ده. نظیفه جانې، ډیره مننه چې تاسو وخت وایسته له موږ سره خبرې کوي. تاسو څخه به پوښتنه وکړم، 2023 کال په افغانستان کې د ښځو د حقونو په برخه کې تاسو څنګه ارزوئ؟
سلامونه تاسو ته ملالې جانې، تاسو محترم ملمنو ته، او تاسو اوریدونکو ته. څنګه چې موږ ټول ته معلومه ده، تک کال ډیر تور کال وو، خصوصا د ټول افغانانو لپاره، خصوصا د نجونو لپاره. هغه نجونو لپاره چې دوی لازمه و دوی ته چې خپل تحصیل ته دوام ورکړي، دوی د مکتبونو نه فارغ شي، پوهنتونونو ته ولاړ شي، او هغه څه ته چې دوی کار کوي، دوی د افغانستان په اقتصاد کې، دوی د افغانستان په سیاست کې، په ټولنیز چارو کې دوی فعال وو، کار کړی وو، دوی خپل د اساسي حقوق څخه، د کار د حق څخه محروم شول. مونږ ډیر راپورونه ولیدل چې نړیوال سازمانونه تحقیقات وکړل، دوی نشر کړل، چې سره د دې چې دوی د اقتصادي او ټولنیز ستونزو سره مخامخ دي، دوی حتی رواني تکلیفون سره هم مخامخ شول. نو په دې اساس دا ډېر بد کال وو افغانستان افغانانو ته په مجموع کې، خصوصا نجونو ته او ښځو ته چې دوی خپل اساسي حقوق څخه محروم شول. او موږ دې سره سره ولیدل چې هغه ښځې چې د خپل د حقوق د غوښتلو دپاره دوی په مختلف ډول څه د کوره څه د باندې مظاهرې وکړل، اعتراض یې وکړل، دوی په شکنجه شول، دوی زندانو ته ولېږل شول، او تر اوسه پورې هم د اکثریت یو تعداد کسان چې خصوصا هغه معترضین ښځې چې په زندانونو کې دي، د دوی د وضعیت څخه موږ معلومات نه لرو. او هغه چې یو څو کسان خوش شول د هغوی نه چې موږ د هغوی روحي وضعیت نه چې موږ ګورو، نو معلومیږي چې دوی باندې ډېر بد وضعیت تر شوی دی په زندانونو کې، چې د ټول هغه اساسي او بشري مسایل چې باید په زندانونو کې په نظر کې وساتل شي، په نور هغه ستاندارد معیارونه چې په نور نړۍ کې دا ټول نقص شوي دي، او دوی غیر قانوني په دغه ځایو کې چې نه صرف د قانون نقص کړی دی، بلکې د افغانستان هغه کلتور هم نقص شوی دی، او دوی هغه ښځې شکنجه شول په زندانونو کې. ول نو ابعاد ډېر زیات دی چې باید یې وغږیږو. زه به بیرته ستاسو بل ځل بیا پرې وغږیږم، بیا بل دفعه مې چې نوبت راغی.
ډیره مننه اغلی حقپال. اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اورید، ازادي رادیو اونې زخ پرونه نور بس دی روانه ده. موږ پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې 2023 میلادي کال د افغان شوزو د حقونو په برخه کې څه ډول وو، دوی د راتلونکي کال لپاره څه هیلي لري، او د دوی اندیشنې څه دي. پر دې موضوع باندې موږ خپلې ملمنې اغلی شکریا بارکزی چې په ناروې کې د افغانستان په خوانی سفیر ده، د شوزو د حقونو فعال اغلی نظیفه حقپال، او د شوزو د حقونو فعال سپیشلیزا زیرا ملمنی کړی دی، او دوی به لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي، خپل نظر بر سره شریکوي. اوس مهال لمر سره اغلی نظیفه حقپال له سټوډیو سره وصل ده. د دوی نظر تاسو واورید. اوریدونکو دوی ویل چې نه یوازې د شوزو لپاره بلکې د ټول افغانانو لپاره 2023 میلادي کال شنه وو، او د حقونو په برخه کې د دوی په وینا دغه ډیر بد کال وو. چې پر دې موضوع باندې بل خپل نور ملمنو سره هم خبرو ته دوام ورکوو. موږ هڅه کوو چې خپل نور ملمنی هم له سټوډیو سره وصل کړو. زما همکار قادر جلالوف اوس هڅه کوي چې دوی د سټوډیو سره وصل کړي، او موږ د دوی سره خبرې وکړو. اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریو، دا د نور بس دی خبرونه ده. زمل علي بشیریم تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخړي. اوریدونکو تاسو کولای سئ چې موږ ته پر دې موضوع باندې زنګ راوهئ. د واتس اپ شمیره ده 00420023008111، او همدارز د فیسبوک پر پاڼه باندې ما تاسو ته د همدې خبرونې په اړه معلومات ایښی دي. تاسو کولای سئ چې هلته پر فیسبوک باندې هم خپل تبصره سره شریک کړئ، او زه به په دې خبرونه کې تاسو تبصره راوخلم او تاسو ته به ولولم. اوس هم جلالوف صاحب وایي چې موږ د خبرونې دوهمه میلمنه اغلی شکریا بارکزی لمر سره د ټلیفون لاره وصل سوی ده. اغلی بارکزی ډیر مننه چې تاسو وخت وېستې او په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي. تاسو نظر په دې اړه باندې غواړم چې په لومړي سر کې درڅخه وپوښتم چې د 2023 کال د شوزو د حقونو په برخه کې تاسو څه ډول ارزوي؟
سلامونه نیکی هلی تاسو قدرمن اوریدونکو ته. متاسفانه 2023 کال د افغانستان په تاریخ کې، او مخصوصا د ښځو په د حق او د دوی د وضعیت پاکله باندې یو ډېر شکال نو، په دې چې په 2023 کال کې د افغان میرمنو د کار حتی د غیر دولتي مؤسساتو څخه هم به برخه پاتې شول. د دې ترڅنګ د شوزو په وړاندې هغه سیستماتیک تاوتریخوالی چې و هغه هم دغه سي ادامه لري، او تر ټولو شیان ترڅنګ متاسفانه اقتصادي ناورین او د طالبانو نور
محدودیتونه چې پر شوز باندې لګولې دي د بیلګې په ډول باندې چې حتی د سر باندې د پانتونونو دروازې وتړل شوې د دې ترڅنګ چې مکاتبو ته اجازه ورنه کړله. نن سبا ګونګوسې دي چې حتی دغه اوسني مکاتب به هم ځای په دینی مدرسو باندې بدل کړي. دا تر ټولو زړه خوږوونکې خبره ده. سربېره پر دې د شد د حقوق فعالینو زنداني کول، زندانو ته اچول، بندي کول، وحال تکول د دوی لپاره هم د دې څنګه حتی هغه سکالرشپونه چې میرمنو لپاره د اماراتو لپاره جوړ شوي و چې دوی باید لاړ شي، حتی په هغې باندې هم بندیز ولګول سو. په دې خاطر باندې چې ویل کېدل چې اکثره محرم نه لري دې سفر باندې، الان چې تاسو بهتره پوهېږئ چې یو تعلیمي سفر مطلق د ښځو دپاره او د نجونو دپاره لیلي چې همیشه دوی به هلته اوسېږي، او مخصوصا امارات هم چې خپله یو اسلامي ملک و. سربېره پر دې زه فکر نه کوم چې نړیوال ټولنه البته د افغانستان باندې چې تاسو وګورئ د افغان میرمنو وضعیت نړیوال ټولنې ځان ته جلب کړل. د افغانستان په تاریخ کې او زفیرم حتی د ملل متحد په تاریخ کې اولین بار د جندر اپارټایډ په نامه باندې هغه ترمینالوژي وکارول سول د افغانستان د میرمنو د لپاره. دغه سیستماتیک رقم تبعیض چې د طالبانو د خوا څخه د ښځو په وړاندې دی، د هغې په خاطر باندې او د بشري حقونو نقص او جرم چې نن سبا افغانستان خلک ورسره مخامخ دي، د ملل متحد په راپورو کې راغله. سربېره پر دې چې د مکتبونو د خلاصولو شرط پر طالبانو باندې، حتی د اخرنۍ گزارش چې سیزن اوغلو فرایدن سیزن اوغلو جوړ کړل د پاره کې هم ذکر شوی وو، دا هم یو ستر خنډ د طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره تر اوسه پورې هم لیدل کېږي. خو که څونه هم بهرني مرستې د افغانستان د خلکو لپاره او مخصوصا د ښځو هغه ښځینه کارکوونکي چې په دولتي او نادولتي موسساتو کې کار کول، د هغوی د بیکاري په خاطر باندې نن سبا نړیوال ټولنه د افغانستان خلکو سره مرسته کوي، خو بیا هم اقتصادي وضعیت د افغان میرمنو دننه په افغانستان کې یو تل بل ورځې شاتګ لري. د دې ترڅنګ متاسفانه د دې پر ځای باندې چې موږ وګورو چې افغان میرمنې د ډاکټر او انجینیر او اقتصاددان په صفت باندې دوی د مسلکي درس ورته ورکول کېږي، موږ هر ورځ اورو چې صرف د خیاطۍ لپاره د زمينه برابرولو لپاره او د ماشين د خیاطۍ ورکولو ویشلو لپاره او یا هم د نانوایی د دې شیانو جوړولو لپاره شته هڅول کېږي، او متاسفانه دا یوازې نه لاره ده چې شته د دې د لارې څخه کولای شي چې یعنی خپل ژوند تامین کړي. سربېره پر دې چې متاسفانه افغانستان نور د دنیا سره په اړیکه کې نه ده، بیا هم د افغانستان د میرمنو وضعیت په سکیورټی کونسل کې یا شورای امنیت سازمان ملل متحد کې، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد کې څو ځلې مشخص جلسات دی په خاطر باندې ونیول سل او په دې خبرو باندې خبرو اترې وسولې. سربېره پر دې چې متاسفانه د نن په افغانستان کې هغه نهادونه چې د ښځو لپاره او د افغانستان د خلکو د حقوقو د تامین لپاره د دې څخه د مخکې ونن سبا هیڅ د سیدارې نسبت شي د توانېږي ولار سي او خپل یو شکایت سرچ کی. متاسفانه ډېر په خوشحالي سره باید وایم چې په افغانستان کې د نن د دولتي مؤسساتو دروازې د ښځو په وړاندې تړل شوی دي، حتی که چیرې دی یو رسمي ادارې ته ځي او د خپل کارونو رسمي کارونو د لپاره ورستلیک وړاندې کوي، د یو تبعیض سره مخامخ کیږي. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست په افغانستان کې حتی نو دولتي مؤسسې او شرکتونه چې د ښځو د خوا څخه مخته وړل کېدل او دوی د افغانستان د مدني ټولنې یو ستره برخه وه، هغه هم دوی ته احوال ورکړل چې یا د خپل په کور کې کوم نارینه چې دی د خپل مؤسسات د هغوی په نوم باندې کې او یا یو بل نارینه نوم ته واړي او د رغې وروسته دوی بیا کولای شي چې خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي. د هغه ناورین دی چې نن سبا په افغانستان کې د افغانستان میرمنې افغانستان انجونې ورسره مخامخ دي. د باندې د افغانستان څخه مشتونی لاسته راوړنه لرو نه لرو دا بیل خبره ده، مګر د افغانستان کې او په افغانستان کې د نن د هرې ورځې په تیرېدو سره موږ وینو چې محدودیتونه تر دې حد رسیدلي دي چې نور سړی پر بل هیڅ محدودیت باندې فکر نه شي کولای. د ټولو شیانو تر څنګ تاسو وینئ چې د کوچنی نجونو سره او نابالغ نجونو سره د واده کولو او مخصوصا دا چې طالبان مشران دې ته هڅول کېږي چې دویم او دریم او څلورم حتی پنځم شته وکي، دا هم د اندېښنې وار خبره ده. په دې چې دوی په ځینې ځایو کې جبران خلک دې ته هڅوي چې د دې مشرانو قمندانانو او یا د طالبانو د ګرو د غړي څخه ودونه وکړي، او دغه ودونه هم شپایلې د فکر نه کوم چې ویل لري. یو د سلو سال په لحاظ باندې او بل په افغانستان کې چې هر نظام راغلی دی د قدرت ته چې رسېدلې دي پیسې ټولولو او شدې کولو ته مخ اړولې دي، چې متاسفانه د وخت په تیرېدو سره به موږ وینو چې لکه څنګه چې د جنگ څخه موږ ته ډېر ستر کچه باندې کندي یتیمان معلول و معیوب خلق مشتپات سوله، ده هر اکم بایدی هم متاسفانه ده افغان میرمونی بها چکم دیده هغه ده جنگ یا ده سیاسی قدرت واکمنو چارواک تورکی ده هم یو سر پرستانده نیمونو.
ډیر مننه اغلی بارکسی، زبرته تاسو تر اعظم تاسو ډیرو مسایل ته اشاره وکړه چې په دې اړه باندې به ورسته په خبرونه کې نور خبرې هم کوو. اوس هم یو اوریدونکو را سره دی، اول به دوی را واخلو بیا به د ملمنو سره خبرو ته دوام ورکړو. مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده.
سلامونه کلی احترام فاطمه ومنه، خدای دې کچرو غو جوړ وبس.
وعلیکم سلام او ډیر مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلې. د کتاس غواړي چې خپل نوم یاد کړي کولای سي، او کنه غواړي خپل پیغام یا پښتنه مطرح کړي مهرباني.
نیکیل احترامات شاغلی شکریا بارګزی تمړنی کوم، تاسو د غادي راډیو ټول کارکونکو ته وړاندې کوم. محمد قاسم ملک کوزیمه دا غوړې د ایران سلمرستان.
الو کوزای سیب مهرباني. بله ستاسو ژغ مشترک دي، مهرباني وکي.
نو زه به درې خبرې په لنډو نن کې وکم چې خدای دې وکي سست خبرونه. زه به دونه قدر کوم چې په افغانستان کې هیڅ وخت د لپاره کار نه دی شوی چې د دوی حق ورک نه د جمهوریت په وخت کې وشو ته حقوق پرواه کوي دي نو څور کول سوي دي نو پتیر کې دا سوي دي چې دوی شوز ته حقوق ورکړي دي. په ټول نړۍ کې په افغانستان کې شته زه در په دره د شوز ته هیڅ حقوق نه ورکوي سوي کوي وايي دي مرته شریعت په رڼا کې دوی ته حقوق ورکړي دي هیڅ نه کړي، بس صرف هغه شو چې دوی مخ ته وړي جمهوریت او شعار او چې په غوړان کې وایي چې جمهوریت ته ازادي ده، ایت ازادي شول څنګه ورکوته جمهوریت په وخت کې مشه تر فلاندې وي وسم تر فلاندې دي په تیر وخت کې تر فلاندې وي. دا یو خبره. او بل په افغانستان کې هیڅ چم د ملت لپاره کار نه دی کړی. چې شکرجا بارک دې خپل په خبرو کې وویل چې هر حکومت راغلی دی یا شذې کوي یا ماست ول خوشنان دا غره کمی ده. د جمهوریت په وخت کې ټول پیسې ټول کړو په ترکیه او په آیرلند او په امریکا او په نور نور ځای کې خپلې شکوشات کې مرمر د افغانستان ملت تر پداري دا نه چې واځي شوزته حقوق نه دی ورکوي، زموږ د ملت خلکو ته یو تم حقوق نه دی ورکوي ټول تر فلاندې سوي دي هیڅ چاته حقوق نه دی ورکوي. واځي شې ناری نه وي چې موږ حق موږ موږ به تعالی مکیږو دا د افغانستان خلکو ته زړه ملت غنیمه چې دا لمو پر دوی شین دوی تکي دا زین سازینه د سوي د دوی د قرچ دوی د یو دولت سره په سره کینه کار وکي دا دولت په سره کینه پر دوی باندې حکومت او حکومتداري وکي دغه په زین راګیږي چې دا موږ ورځ ورځ شهره مختنوز اوس موږ ورځ ورځ تکي تراني مختنوز خپل په سترګو وینو چې موږ حق خپل چې شځمو د تعالی متپاتیږي دوی ځغنه پورته کوي بل دغه سیو نه پرته ګوري کا خپل د پیسې څو د پاره یو ځغ پورته کوي شته کني یو څوک هم ځغنه پورته کوي کور قرار ناست څه کښه دې به تعلیم کیږي به تعلیم دې څو دا فکر نه کوي چې سبب موږ نه ډاکټر لرو نه به شو نه به شو دا په یو دفتر کې لرو ولې چې نار به ګرځا کار کوي نو د شکریا بار دې سړي ډیر خوشاله دي ماجه لري
بلې ستاسې ږغ مات مات کېږي خو ستاسې هدف مې واخیستې او ستاسې د تبصرې په اړه باندې به موږ خبرې هم وروسته کوو. ډېره مننه چې تاسو موږ ته زنګ راووهئ او ستاسې نظر موږ واخیستئ. اوس هم ګورو چې که کوم بل اورېدونکی وي فکر کوم چې یو بل اورېدونکی هم ستا د دوی ږغ به هم راواخلو بیا به میلمنو ته ورسو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده ش فکر کوم چې ژغې قاتاسو اوس هم اوریدونکو تاسو کولای سي چې نور زنګونه مشتوه هي زب تاسو ته په دې خبرونه کې ځای درکړم. د شدینه اوریدونکو څخه مې ځانګړې هله د چې مشت زنګ راو هي د خبرونه تاسو د مسایلو په اړه دي او تاسو نظر مشت مهم دی. د واتس اپ شمیره ده 00420023008111. پر دغه واتس اپ شمیره باندې تاسو کولای سئ چې زموږ سره تماس ونیسئ او زه به تاسو نظر په دې خبرونه کې راوخلم. اوس هم خپل ملمنو ته بیرته ورځو. اغلی حقپال ستاسو د خبرو او همداراز د اغلی بارکزی د خبرو په تړاو باندې پوښتنه کوم. د افغان شوزو او نجونو د زده کړو د کار څخه د محرومیت په اړه باندې خبرې وسوې د نورو مسایلو ترڅنګ. تاسو چې کله په افغانستان کې په نور ولایتونو کې لښودو سره په تماس کې سي د دوی سره خبرې کوي هغه کومې کیسې دي چې دوی تاسو ته کوي څه ډول ژوند تیروي شځاو تاسو هغه کیسې یاد دوی د ژوند وضعیت چې تاسو له دوی څخه اوریدلې دي تاسو کولای سئ چې اوسو بلګي مشته وایست او د زده کړو او کار څخه د محرومیت کال دوی څنګه تیر کوي په افغانستان کې.
ګورې تاسو مختلف خلکو سره په تماس کې کیږي مثلا داسې نسل دا چې اغنجونې چې دوی دا امید درلود او دا خوب او دا هدف درلود چې دوی مثلا قاضي شي ډاکټر شي یا انجینر شي دوی مونږ ته وایي چې مجبور استو چې زه په کور کې حیاتي وکم او یا یو حیاتي کورس ته ولاړ شم او یا دا چې د پانتون په دریم از تلورم سنف کې انجینر و او انجینری ولستله او غوښته چې انجینر شي او یعنی فکر وکړي چې تاسو څومره زحمت ویسته وو او څومره یو مغلق او سخت مسلک د انجینری خو دوی تصمیم نیولې دي چې کچېری زمينه دې ته مسایچ شي چې یا حداقل یو خصوصي انسټیټیوټ یا پانتون پیدا شي چې دوی نرسنګ وایي مسلک ته به تغیر ورکړي تر دې چې دوی آینده نه وري چې دوی د یو انجینر په توګه او یا د یو قاضي په توګه او یا بلاخره د یو سیاستمدار په توګه د یو ژورنالیست په توګه په ټولنه کې خپل رول ولوبوي. دا یو بیلګه ده یعنی تغییر د مسلک او یا بیخي مسلک ترکول او درس ترکول او بلاخره حیاتي او نور کارونه ته مخه کول. موږ د سه خو سره هم په تماس کې استو چې دوی افغانستان کې په ډیر مهم بستونو کې کار کوي د بیلګه په توګه چې زما همکاران ول ډیپلوماټ خزي چې یان یونټ چې دوی په یو یا دوه ځلې ډیپلوماټیک ماموریتونو کې وظیفه او دنده تر سره کړل لکه استرالیا لکه کاناډا لکه اروپایي هیوادونو کې کار کړی دی خپل ماستریان لوستې دي او یعنی ډیر جوار او ډیر مهم په نړیوال توګه باندې تجربې ترلاسه کړې دي خو دوی نن په کور ناست دي ځکه چې د کلاسي طالبان وخت ورسېدل دوی ته وویل شول چې تاسو نور ماش به درکوو خو تاسو په کور کې نه ماش هم کلاشته او یا هم زه دقیقا اوس نه پوهېږم چې ورسېږي ورته که نه رسېږي خو ماش خو داسې نه ده چې صرف ماش مهم ده چې خلک غواړي چې هغه ظرفیتونه هغه بخش کې چې دوی په کلونو کلونو کار کړی دی غواړي چې دغه څخه استفاده وکړي او د ټولنې لپاره کار وکړي. دغه ډیپلوماټان په کور ناست دي. دوی هغه ډیپلوماټان ول چې په نړیوال سټیج کې د افغانستان د منصب لپاره خبرې کولې، ملاقاتونه یې کول او بین المللي تجربه درلود. نن دوی اجازه نه لري چې خپل هغه وظیفې ته تر وزارت خارجي پورې ولاړ شي. همداسې موږ پوهیږو چې دا ورور اشاره وکړه چې افغانستان په هیڅ دوره کې کار نه ده شوی. موږ د افغانستان په تاریخ کې موږ د 2000 نه ډیر یا تقریبا 2000 موږ په پولیس او په دغه کې خزینه کارکونکي درلود. موږ قاضیان درلودل چې دوی نه صرف دا چې د ښځو په مسایلو کې او فامیلي مسایلو کې یا د تاوتریخوالي پر ضد چې کومه محکمه جوړه شوې وه دلته کار کوو انوالی که کار کوو، بلکه دوی د مواد مخدر د په نورو جرایمو په ضد مبارزه نور محاکمو کې چې جوړ شو دلته کار کوو. یعنی دوی د دوی په هغه اقتصادي او د دوی هغه کاري ژوند د دوی په خصوصي ژوند باندې هم ډیر تاثیر کوي.
ډیره مننه آغلی حق پال. زبیر ته تاسو تر اځم تاسو هم ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې په دې اړه باندې بنور خبرې هم کوو. اوس هم اوریدونکو ستاسو یو څو ټلیفونونه براوخلم. تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو اونې ز خبرونه نور بس دی روانه ده. لمر سره ملمنی آغلی شکری بارکزی او آغلی نظیفه حق پال دي. د دې خبرونه ل درې ملمنی آغلی سپیشل زازی سره موږ هڅه کوو چې دوی هم د استودیو سره وصل سي. اوس هم یو اوریدونکو دی اول به دوی راوخل بیا به ملمنو ته ورسو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
السلام علیکم محترم علي جان بشیر خور، سلامونه او نیکه اله ومنه.
وعلیکم سلام، ډیره مننه چې تاسو مشته زنګ وهلې دی. که خپل نوم یادول غواړي مهرباني وکړئ او که کومه تفسیره یا پوښتنه لري.
نن نوم خو پر شنو یې کار وخت ز خپل نوم معرفي کوم. د ما کشمیر خان زرملوال منون در خیبر پختونخوا هری پور نه اړیکه نیولې ده. بیا هم سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو اورېدونکو دواړو مېلمنو ته وړاندې کوم. سلامونه او نیکې هیلې.
مننه زرملوال صاحب، تاسو زموږ د مېلمنو څخه کومه پوښتنه لرئ که د موضوع په اړه باندې تبصره کوئ او که تبصره لرئ مهرباني او پوښتنه هم کولای شئ.
زه غواړم چې یو څه نظر په وړاندې کوم. ملالۍ جانې
سمه ده، ولې نه مهرباني
پښتنه که وخت وروسته به بیا پښتنه هم وکړو. زموږ په افغاني ټولنه کې لکه څرنګه چې موږ ته معلومه ده، یا مثلا ما اورېدلي دي په افغاني ټولنه کې زیات شمېر د داسې خلک دي چې هغه د مېرمنو سره مثلا یعنی له ښځو سره یعنی ناوړه چل چلند کوي. یعنی په کلونو کلونو خبره ده. یعنی دا د نن ورځې نه ده، نه دغه د دوه نیمو کالو خبره ده چې مثلا د امارات اسلامي د افغانستان دولت منځ ته راغلی. د دې نه هم مخکې زور زیاتی به کېده. مثلا ښځې وي هغه به په بدو کښې ورکول کېدې. کونډه به په زور باندې بل یو کور نه جګه شوه او بل چا ته به یې ورکړه. یا به یې د زیارت په بانه باندې به وکړه چې مثلا راځه فلانچې زیارت ته ولاړ شو، هغه به چې بوکړه چې به هلته په کور کښې کېنوله وای دا د جی ده او دغه د مېړه ده او بس دغه ته ناسته یا ته به هغه خبره هم نه وه. او یا به یې وهل او ټکول زور زیاتی. دا هر وخت زموږ پښتني افغاني بلکې افغاني ټولنه کښې هر وخت وو، نه یوازې داسې دغه اوس دوه نیم کاله کښې دي. محترمې ملالۍ جان کومه جی چې ما ته معلومات ښځې به په مطلب په بدو کښې ورکول کېدې. یعنی غږ به پکې کېده چې مثلا دا د ما ده د پلانکې خور یا لور دا د ما شوه. یا به یې نور داسې مشکلات وو. تلو به غرو ته خس به یې پرې راوړو، درانده درانده کارونه به یې پرې کولو. او اوس یې هم پرې کوي. یو خبره دا ده. او بل په دغه تېرو شل کاله کې چې ما لیده دا د کرزي دور وو دیارلس کاله، اوه کاله د اشرف غني دور وو، په هغه وخت کښې هم ښځو روغه ورځ نه دلیدلې. ځکه چاپې به وې، مشکلات به وو، کور باندې به ورغله، ښځې به هم شهیدانې کېدې، یعنی ټوله کورنۍ. یو خو دا خبره وه. او بل زما په فکر او نظر باندې ملالۍ جانې خدای پاک دې وکړي چې دغه را روان 2024 کال په افغانستان کې د ښځو لپاره یو ډیر ښه شاګوم ولري دغه کال، ځکه لپاره د دې د موږ د تاسو په ټولنه کې چیرته یو ښځه تعلیم ونه لري، ښځه پوهه ونه لري، نو هغه ښځه په یعنی ډېر مشکلات او ډېر
مننه زورمل واسه چې بله بله ډېر مننه سلامات اوسې تاسو نظر مو واخستی او مننه چې تاسو موږ ته زنګ ووهه تاسو د خبرو په تړاو باندې به پښتنی هم وکم لخپل ملمنو څخه اوس هم ګورو کنور اوریدونکو او اوریدونکو زت تاسو ژخت وخت په وخت ځای ورکوم په دې خبرونه کې اغلی بارکسي تاسو خبر د الکوزي صاحب د پښتنو د خبرو په تړاو باندې پښتنه وکړم دوی مخکې د ایران څخه موږ ته زنګ وهلی وو د درو خبرو ته اشاره وکړه د ویل چې په افغانستان کې هیڅ کله د جمهوریت په ګډون باندې شوځو ته بنسټیز کار نه دی سوی د همدار ازول چې یوازې شذ نه بلکې نارینه هم اغیزمن سوی دي د اوسنی وضعیت څخه او دا چې یوازې شذ شکایت کوي دوی باید شکایت ونه کړي بلکې د افغانستان پر کچه باندې باید ژغ پورته کړل شي د بیا درې خبره دا هم وکړه چې خلک اصلا ژغ نه پورته کوي د خپل شذ د حقونو د پر او چپ ناست دي ستاسو خزما پښتنه دغه د چې آیا تاسو د دوی دغه خبري تاییدوي فکر کوي چې دوی دغه نظر چې دوی ورکوي په دغه درو سره مواردو کې فکر کوي چې دغه سم دی آیا رښتیا هم په جمهوریت کې د شوز لپاره بنسټیز کار نه دی سوی او که فکر کوي چې نه تر یو په مناسبه په تناسبي شکل باندې یو څه کار سوی و د شوز لپاره مننه ملالای جانی
خدای خپل زغوارم صرف څو بیل کوم د جمهوریت وخت کې څوک د جنو د تعلیم د حق لپاره چې مکتبونه دروازې خلاصي جنجالو ستوځلوا موږ هر کال ډاکټران انجینران ژورنالیستان او کارپوهان د افغانستان د پانتونو څخه فارغ دي د دې ترڅنګ مشخص دفترونه موجود و چون شده پکشی کار که علوم ناری نه یعنی دونگه فقر و غربت سره چندون سبا شده مخامخت یا غمخت مخامخت نو دلی ترسنگ در فکر کومه چه بنسطیز کار که نوائی سرو نو نن افغان میرونه پدینا پیدل چه دی حق چه دی که دیسی دی هدف در بنسطیز کار تخدایی چه یعنی ستون در پتولنی که پهار دوره که در حاکیت هوا زنه وای چې د جمهوریت په وخت کې افغانستان کې هیڅ ټول نه و ک زه خپل هغه تیر خبرو ته مراجعه وکم څو کال یعنی شل کال کې چې زه د ازادي رادیو سره خبرې کوم تر شل نه اضافه یو وشت کال همیشه موږ د حاکم نظام چې کوم نیمګړتیاوی پر غی باندې به خبرې کولې سربېره پر دې چې په دیني موارد کې د شو کارونو بلکه مهم ورته ورکوله نو که چې نن سبا تاسو د جنو مکتبونو ته وګورئ چې ټول تعمیرونه دي دا چې په تیر نظام کې د شوزو د پاره د کار زمينه تر کومه حده پورې مساعده و نو که چیرې نن هم په هغه کچه باندې حداقل یو شی مساعد وای څه فکر نه کوم چې دا به یو خاند یا یو معزل بلل کېدل د دې ترڅنګ دا چې ولې افغان نارینه خپل ژغ نه پورته کوي او دا چې کلان په افغانستان کې د ښځو او نارینه حق د پښو لاندې دي زه دا خبره سل په سله ورسره منم موافق یم مګر کوم سیستماتیک تبعیض سره چې د افغانستان میرمنې ورسره مخامخ دي نارینه نه دي د بیلګې په ډول الکان کولای شي چې مکتب ته ولاړ شي پانتونو ته ولاړ شي درس وایي انجینر نه شي کولای الکان یا نارینه کولای شي چې د خپل کور څخه سفر وکړي باندې ولاړ شي څوک پښتنه مور باندې نه کوي شي د اشاره ګانده نه شي کولای د الکانو د پاره د رسمي او نارسمي دولتي مؤسسات او غیر دولتي مؤسسات دروازې خلاص دي کار لپاره متاسفانه افغان میرمن د پاره نه دي نو زه فکر کوم چې خالي دا درې بیلګه کولای شي چې دوی وایي چې په افغانستان کې سربېره پر دي چې مدني او اساسي حقوق د افغانستان د خلکو تر اوسه پورې په یو تعریف سوی باندې باندې چې دا تعامل د خلک او حاکمیت یا سلطه یا رژیم په مابین کې سره کمی متاسفانه تر نن پورې موږ یو مشخص تعریف نه لرو د خلکو د حقوقو تر پښو کې دلو دا ستر متاسفانه ما زال دی چې افغانستان ورسره مخامخ دی، خو بل خصوص د ښځو حقوق. یعنی دا په دې معنا باندې نه ده چې یوازې د ښځو حقوق سبا په افغانستان کې نقص کیږي، د نارینه و دا هم کیږي، خو د ښځو هغې په دې پرتله باندې دی چې تاسو وینئ چې هغه تبعیض یو څوک دی په خاطر باندې چې نجلۍ ده یا ښځه ده یو کار نشي کولای. نو په دغه حساب باندې دا چې دوی مخکې هم ورته ورور اشاره وکړله چې خلک باید خپل حق دپاره خپل ږغ پورته کړي، او که چیرې د افغانستان خلک په دې باندې راځي چې دوی راتلونکي ته نه ډاکټر ولري نه انجینیر ولري نه ښځې او نه نارینه، په دې چې متاسفانه په پوهنتونونو کې هم ډېر بدلونونه د تعلیمي مسایلو پاکله باندې راغلي، نو پرمختګ نه او افغانستان تر ننه پورې هم نن سبا که چیرې هغه یو وچه ګونه ډوډۍ هم خلکو ته رسېږي، دا هماغه بهرني مرستې دي چې افغانستان ته راځي، د افغانستان د خلکو په نامه یې راځي، چې هغه متاسفانه ټوله خلکو ته په مناسب او د عدالت پر بنسټ باندې نه ویشل کېږي. د طالبانو چارواکي په هغه کې هم خپل سیاسي ګټه ویني، نو بیا نو سمه خبره ده هیڅ خپل ږغ پورته نه کوي که پاکستاني راغی در باندې حاکمیت وکړي، که ایرانیان راغلل، که روسان راغلل، که امریکایان راغلل، او که نور، او که چیرې او یو منځوي افغانستان دی چې نه دنیا سره به تعلق ولري او نه دنیا به زده سره تعلق ولري، یو پسرفته افغانستان دی چې په هغه کې د پرمختګ او د ترقی او د ښه اقتصاد خبره به بیخي نه یې. زه کله ناکله دا خپل خلکو ته هم افسوس می راځي په دې چې تاسو ویلئ چې په تېر دوه نیم کالونو کې طالبان خپل سرپرست اداره یعنی ونه توانېدله چې یو منظم ادارې ته واړي، یا د خپل شتون لپاره خپل تعریف وکړي په د قانون په چوکاټ کې، یا غسې قانوني نهادونه رامنځته کړي کوم چې افغانستان ورته ضرورت لري. خو بل خواته چې تاسو وینئ دا انکشافي پروژې چې اعلان کیږي پیسې هم د باندې څخه راځي، او دا پروژې هغه پروژې دي چې پخوا ځینې پروژو پر سر باندې وکاله تکاله خالی د پروژې د جوړولو او ډیزاینولو لپاره وخت نګېدلی دي، او دې فکر کوي چې ولاد اگر د شیان د طالبان د خوا څخه کیږي. موږ خپل دینی علماو ته احترام لرو، مګر په دې هم پوهیږو چې یو دینی عالم یو کانال نسی جوړولای، یو دینی عالم یو تونل نسی جوړولای، یو دینی عالم یو عملیات چې په شفاخانه کې نسی کولای، حتی یو دینی عالم نسی کولای چې یو ښه قومندان وسی. دوی چې دا نن سبا د افغانستان جګړه هر کله دا ګوریلای جګړه وه، فکر وکړي سبا بل سبا پاکستان پر موږ باندې حمله کوي د ټي ټي پی په خاطر شتون په خاطر باندې، یا بل ملک تاسو خپل دفاع د پاره چلری. دا نن چې کوم د افغانستان اصله طالبانو خرڅ کړي هغه دې په خاطر باندې چې دوی غواړي چې د خپل اقتصادي وضعیت شکی، البته دوی د افغانستان د اقتصادي وضعیت سره خبرې کوي او په نړیوال بازارو کې په قاچاق ډول باندې خرڅ کړي دي، دا خپل هم یو ستر جفا ده چې ده یو شتمنی ده چې د افغانستان د خاورې څخه وتلی دي. نه نه غواړم هغه شیان ته وګرځم چې نور څه ستر جفا د خلکو سره سره، مګر دا چې خپله د افغانستان خلک هم لږ دا د عقدو څخه بغیر یو سالم قضاوت ولري، د خپل حق لپاره خپل شخ پورته کی. تاسو د څونه نارینه وو ژغ اورېدلې دي لکه چې نن سبا له کوزي سیدیا د کړله چې د خپل حق لپاره غواړي ودرېږي، یا د خپل کورنۍ حق د پاره غواړي ودرېږي. ټولنه د نن ورځې څخه جوړ ده، او د تاریخ په اوږدو کې موږ ویل چې د افغانستان میرمنې خپل انساني اسلامي حق غواړي، تر هغه بالا بل شی موږ نه غواړو. د انسان په صفت، د مسلمان په صفت نه، ټولنه کې موږ ته هغه حق راکړي چې بل ملکو کې ورته ورکول کیږي. کله ناکله دوی وایي چې ولا غ اروپایي حق دی او غربي حق دی، افغان مېرمنې نه غره کم حق وایي نه غره موږ دغه باندې نه ډیره خبرې نه وي، یعنی د انسان په صفات باندې باید وپیژندل شي. او یو ټولنیز بدلون ته ډیر ستر ضرورت شته. دغه نه اوسنۍ ناورین او تیر ناورینونو د پای ټکی ښودلو لپاره ټولنیز مشتیات، ټولنیز حرکت، دا چې ټولنه ځان مسؤل وګڼي، دې ته سخت ضرورت شته.
ډیره مننه اغلی بارکسی. زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی حقپال، ستاسو څخه د شاغلی زورملوال د خبرو په تړاو پوښتنه کوم. دوی یادونه وکړه چې یوې خواته پر دې باندې خبره کیږي چې د طالبانو حکومت څه ډول په سیستماتیک توګه له شوځو سره توپیری چلند کوي، خو دوی پر ټولنیزه کچه باندې د توپیری چلند ځینی مثالونه یاد کړل چې په افغانستان کې د ناوړه دودونو لکه له شوځو سره د پخوا څخه توپیری چلند روان دی او دا د یو عادي چلند په توګه باندې پر مخ ځي او څوک یې تر پښتنې لاندې هم نه راولي. ستاسو په نظر کله چې په سیستماتیک توګه د حکومت د خوا څخه د ښځو پر وړاندې باندې توپیری چلن روان وي، دغه و نور تاوتریخوالي ته څومره لار یا زمينه برابر ولای سي؟ او په دې برخه کې کوم څو خبرې وکړي چې په افغان ټولنه کې څه شي څه ته اړتیا ده چې باید دغه ناوړه دودونه لمنځه ولاړ سي؟
مننه مالاله جانې. د فکر کوم چې دا ډېره مهمه مسله ده، ځکه چې اکثریت په دې باندې خبرې کوي چې دا خو یو فرهنګي مشکل ده او طالبان هم چې دا کار کوي، دوی مغه خلک هم دغه غواړي، نو باید هم دغه بندیزونه باید ووسی. زه فکر کوم چې خلک باید د هغه تاسو هم ورته اشاره وکړل، سیستماتیک او ټولنیز او یاغ تختاری تاوتریخوال ترمنځ باید یو تفاوت تقایل شي. معنی دا چې یو تاوتریخوال دا چې یا هغه دودونه دي یا هغه مشکلات په ټولنه کې چې هغه کېږي چې فرهنګي وي، هغه کېږي چې اقتصادي وي، هغه کېږي چې اثر رواني وي. رواني معنی دا چې په هغه ټولنو کې چې د جنگ نه وتلي وي، موږ ګورو چې څلوېښت کاله تقریبا موږ په جنگ کې یاستو، نو بعضې دودونه پاتې کېږي، بعضې مشکلات پاتې کېږي او هغه مشکلات د حل کولو لپاره، یعنی په دې شلو کلونو کې چې جمهوریت په وخت کې هغه کارونه چې وشو موږ وایو چې هغه کارونه بنسټیز نه وو، یو ټول خلک ورڅخه استفاده ونه کړای شو، یا حداقل د خلکو د وضعیت د تغییر لپاره په ډیر وسیع توګه باندې تغییر را نه وړل، زه فکر کوم چې یو دلیل دا ده چې موږ باید ډیر غټ توقع نه لرو، ځکه چې دغه اجتماعي تغییر چې د وخت ته ضرورت لري او ډېر اساسي کارونه ته ضرورت لري چې په شل کالو کې او هغه محدودیتونه چې د اقتصاد له پلوه د جنگ سره موږ مخامخ وو، د نورو مسایلو سره مخامخ وو چې معنی کې د خدمات خلکو ته ورسیږي او بلاخره تغییر راشي په ټولنه کې، نو په دې اساس باید خلک چې کله انتقاد کوي باید ټولنیز دودونو او د حکومتي یا سیستماتي حکومت مخونه شو ویل طالبان ته خدای خپل یو سیستم یو حالت دی چې د واک له طرفه تاوتریخوالي په خزو باندې تحمیلېږي. که تاسو په نور نړۍ کې وګورئ، مثلا پاکستان زمونږ نږدې هیواد او ډېر مونږ فرهنګي او خصوصا د دین د لحاظه هم ډېر شباهتونه لرو. تاسو د نړۍ په لست کې وګورئ، دویم هیواد دی چې هلته هم د ښځو په مخ تاوتریخوالی شته، خو معنی دا نه ده چې هغه تاوتریخوالی د حکومت له طرفه ده. ښځې هلته په سیاست کې، په اقتصاد کې، په قضا کې، په هر برخه کې قانوني ممانعت نه لري چې اشتراک ونه کړي. دا چې دودیز مشکلات شته، دا چې اقتصادي مشکلات شته، هغه ډېر عواملو ته تړاو لري چې هغه حل شي او وخت ضرورت لري. اته اقتصادي پرمختیا خپل یو اساسي عنصر دی چې دغه وضعیت ته تغییر ورکړي، دودیز حالتونو ته تغییر ورکړي. نو په دې اساس زه فکر کوم چې هر نړۍ هر هیواد او خصوصا افغانان باید په دې باندې پوه شي چې سره د دې چې موږ هم دومره دودیز مشکلات لرو، حکومتونه باید دا مشکلات نور ډېر نه کړي. یعنی واکمن چارواکي چې په واک کې دي، دوی باید د دوی مسؤلیت دا ده چې دوی لاره هموار کړي دي ته چې باید هغه مشکلات چې د ټولنې د پرمختیا مانع دی هغه باید کم کړي. د مثال په توګه مونږ په دې باندې پوهیږو چې د ښځو ونډه په ټولنه کې مهمه ده په هر برخه کې، خو هغه د جمهوریت په وخت کې یو اساسي قانون و چې په هغه اساسي قانون کې ویل شوی و چې ښځې او نارینه د قانون په مخ مساوي حقوق لري. ښځه کولی شي چې په سیاست کې په هیڅ برخه کې هغې ته ممانعت نه و، په څنګ کې هغې کې ویل شوی و چې دغه حقوق چې دي دا د اسلام سره په ټکر کې نه دي. او هیڅ هیواد کې د تقریبا 40-50 اسلامي هیوادونه موږ لرو په نړۍ کې، هیڅ هیواد کې تاسو نه ګورئ چې د ښځې څخه د هغه د کار او د درس او د او خصوصا حتی د قضا حالت کې چې وایي بعضې علما یا فقها دغه لري اختلاف لري چې ښځې قضاوت کولی شي که نشي کولی. خو موږ ګورو چې هغه د پاکستان یو سني حنفي فقه باندې پر بنسټ باندې جوړ شوی هیواد دی چې په هغې کې د شورای قضایی په سطح باندې یو خزال قاضی عضویت لري. نو په دې اساس افغانان چې قضاوت کوي زه فکر کوم چې دوی باید یو څه توپیر باید د سیستماتیک تاوتریخوالی او هغه تاوتریخوالی چې په ټولنه کې ده د دې ترمنځ پایل شي.
ډېره مننه. بله مهرباني.
او تاسو دویم سوال دا چې تاسو چې څه وشي
مهرباني
دا چې څه وشي سفیر صاحب بارزه ډیر ورته ښه اشاره وکړه. زه صرف دا غوښتم خبرو په تاکید کې بیا هم په دې باندې تاکید کوم چې خپل افغانان باید تصمیم ونیسي چې آیا مونږ بیل دین چې دا د دوی اساسي حق دا او اسلامي حق دا او کلتوري حق دا او متهم بشري حق دا د یو طرف ته پرېږدي. آیا د یو کورنۍ مثال که تاسو واخلئ یا د یو کوچنی کلی مثال تاسو واخلئ، آیا یو ټولنه بیل ښځې د ونډې څخه پرمختیا کولی شي که نشي کولی؟ مونږ تقریبا 20 میلیونه مونږ وایو چې نفوس زمونږ په فقر کې دی، یعنی اقتصادي بحران سره مونږ مواجه. آیا د دې حالت څنګه وته شو بیل دي نه چې خزي فوټوونه کې رول ونه لري؟ ام دا اوس د اقتصاد ټول راپورونه وایي چې یو دلیل دا ده چې مثلا په ملکی خدماتو کې په مؤسساتو کې په نورو برخو کې خزي د خزي فعالیتونه اقتصادي فعالیتونه ودرول شوي دي د طالبانو لخوا، او هم هغې سره چې دا فعالیتونه ودرول شوي دي اقتصادي کومکونه هم قطع شوی دیده، خصوصا اگه ده انکشافی کمکونه هم قطع شوی دیده نړیوال ټولنې څخه. نو مستقیما اغیز د خزی د دوی نه د تعلیم او د کار حق اخیستل مستقیما اغیز د یوې کورنۍ په اقتصاد او د یوې کورنۍ په د سرخوان باندې دی.
ډیره مننه غلی حقپال. اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو اورید، ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بستی مو اوریدل. زموږ لملمنو څخه ډیره مننه کوم د اغلی شکریا بارکسی او اغلی نظیفه حقپال څخه چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ. د اغلی سپیشل ځاځي سره زموږ رابطه قائم نسوه، بل وخت به بیا دوی ملمنه کړو په دې خبرونه کې. زموږ نور پښتني هم پات سوې چې باید له اغلی بارکسی څخه مو اوریدلی وای، خو وخت اجازه نه راکوي. اوریدونکو کو تاسو د ملمنو څخه واوریدل چې دوی ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې 2023 کال د افغان شذو لپاره څه ډول وو. د شونځي د بندیدو او په هنتونونو د دروازو د بندیدو په ګډون دوی یادونه وکړه چې د شذو د حقونو فعالانی بندسوي او وخت نا وخت پرته له محاکمه او قانوني پروسې دوی برته په ځینو مواردو کې راخوشي سوي دي چې همداراز د نجونو لپاره د سکالرشپونو یادونه وسوه چې دوی ته ورکول سوي و د یو بل هیواد لخوا څخه خو طالبانو حکومت دوی ته اجازه ورنکړه چې د زده کړو لپاره بلاړي سي. همداراز په یو ان او نورو ملګرو ملتونو هیوادونو کې په افغانستان کې د جندر اپارتاید غوندي ترمینالوجي وکارول سوله او شځې له کار څخه بي برخې کړای سوي. د ملګرو ملتونو او په غیر دولتي ادارو کې د دې ترڅنګ غلی بارکزیت ته هم اشاره وکړه چې شذو ته دا ډول کارونه او کسبونه ور په غاړه سوي دي لکه نانوایی او خیاطی او دوی د خپل خوشي و رښتو ته نستلای. همدارس د شذو پر تاګ را تک د ممنونیت خبره یادونه وسوه. غلی حق پال هم یادونه وکړه چې څه ډول دودونه د شذو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. د کم عمر ودونو په اړه باندې خبرې وسوي. اوریدونکو د دې خبرونی وخت نور پای ته رسیدلې دی. بل اونۍ به بیا له تاسو سره يم. تر بیا مو پر خدای سپارم.